په خیر هیله لرم چې په پاتې او ساعت کې را سره ملتیا وکړي. لاند خبرونه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي مشر مارټین شویب وایي په افغانستان کې ده چې له ولسونو او چارواکو سره د دې هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. شویب په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 19 میلیونه ډېر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د تایل خطر سره مخ دی. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کې دوه عمل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوختی دي. د دې خونیم رسال عبدالباقی بنا امریکا غټ ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دا روسه له هغه وټړل شو چې تیر اکشن به یو سوال کس پر پاکستانی سرحدي پوځیانو ډزې وکړي. یو عسکر یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بنده پاتې وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د راروانو سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دا درې ورځنۍ یا 25 اوریزه سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 25، 26، 27 او 30 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې وشي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې رحمت شاه زورمتی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نور احمد لکنوال، فصل حق فاروقی، فرید احمد ملک، یمین احمد زیا او ضیاء الرحمن اکبر شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سېشنبه سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپارکولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د څلور کال نړیوال جام سیالي چې 23 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې تر 14 مینیټې دوام کوي. وروسته به یې په اړه مفصل راپور هم واوري. برېټانیا په پام کې لري چې د 9.5 میلیونه او 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې بسته کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټکنالوژي شامله ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوې الوتکې وشتل شي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نوشنبه کېف ته د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو له امله بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. د اوکراین حکومت خرسون ښار ته ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات هم له سره پیل کړي دي. کېف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې ښار تر بیا نیولو وروسته کړی دی. بلو ته بیا اوکراینی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سختې جګړې سره مخامخ دي، هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکېتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي. په تیرو اتو میاشتو کې دا لومړی وار و چې پرون له کیف څخه خرسون ته یو ریل ګاډی ولاړ. د خبرونه په دوام د دې موضوعاتو تفصیل اوري. په افغانستان کې د پولیو یا ګونزن ناروغي د مخنیوي هڅې خو له دې هڅو سره سره ولی بیا هم په هیواد کې د ګونزن ناروغي پیښې صفر ته نه دي رسیدلي.
لته په افغانستان کې دا د شي وسم داسې سمستاسي حالت واکسین په کور نه تطبیقیږي.
د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو نیولو ته د غبرګونونو دوام. د خزو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري چې په لندن او ځینې نورو هیوادونو کې لاریونونه وکړي.
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد دی لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي.
طالبانو په تخار کې د دوی له قوله حدود جاری کړي، خو آیا طالبان کولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ سره تعامل غواړي حدود جاری کړي؟
متاسفانه دولتداری په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم له سره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی.
د فوټبال د نړیوال جام له پیل مهم خبره وو، را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یکشنبه ده، د لړم 9 او د نومبر 16 نیټه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عملي کړي. په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکي ویلي څک میلادي کال تر بل هر وخت د ګوزن لږې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یا پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عملي کېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسېدا ناروغي وسمسته او علت یې په افغانستان کې دا دی چې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته واکسین په کور په کور نه تطبیقېږي. نو کور په کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی تر څو موږ هر وروستي ماشوم ته ورسیږو.
د طالبانو پر وسلولو انتقادونه سوي چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخه نیولې وه. اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی. کمال شاه وایي یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوي او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي ساش کال په افغانستان کې د ګوزن پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلېدونکی بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. ساش کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې یې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورتیر مو ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمی چې په ماشوبتوب کې په ګوزنښته سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څروغ سي.
ډیر په عذاب مې کنه خدای دوه نخه کې کنه چې دا خپل د تشناب ته لاړ شي دا خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه خبر يم چې نه کینې دې کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له درېیمې راهیسې په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالانې په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي. تفصیلې په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د نومبر له درېیمې نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. ښاغلی بینټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل ژغ له نورو حقوقو بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ټول افغانان د سولې زو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د شزو د حقونو فعال نزیفی حقپال آزادی رادیو ته وویل
د نومبر په وشتمه چې تقریبا یو هفته بعد دی په لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میش هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. دیر مدنی ارگانون دی چی پده که سهم لری او مشخص غختن لری ده نریوال طولن سخه آغا هم ده خوزو ده حقوق و بقل ده چی بیا با اعلامیه هم پده که صادرشی.
او روست لحقی چی طالبانو ده 2023 میلادی کال ده اگست میاشتی په نیمایی که پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې پر شزو او جنو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. شزی په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او جنو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکوي. طالبانو ویلي چې شزو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. دې محکمې پرون شنبه په یوې اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پرېکړه قناعت کړی. همکار مې له صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړې د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورتوي، یو حدودي جزاګانې دي یو تعزیراتي. په حدودي جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصیل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودي جزاګانې په اندکترین شعبه باندې الحدود تسخط بالشبهات ساقطي. بل تعزیراتي جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب ساره درې دیش چې همدا درې دي او یو سلسله نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کومې دي، د مکمل دوسیې د نشتوالي له کبله به جواب سخت وي، اما په ډېرو مواردو کې متاسفانه ډېر شکلي برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودي مسایلو کې. شارې چې د اسلام په دین کې الله تعالی دی حدودي جزاګان نه د تر ډېره حده پورې د انذار او د ډارې لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړي دي، اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته چې داسې جزاګانې دي چې هغه رجم دی، لاس پرې کول دي، یو سلسله نور شیان دي چې د هغه راګرځول سخت کار دی. نو په اندکترین شبهې باندې حدودي جزاګانې ساقطېږي او هغه تعزیراتي جزاګان ته راوړل کیږي. دا چې څه رقم او په څه کیفو کان هلته په تخار کې شوې دي، دا باید مشخصه دوسیه او په اصطلاح هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په هغه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده؟ خپل مجري د کار دی. کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوي دي؟ متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدلی او د طالبانو توانایګانې په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کوم بل چا نه غوښتنه کوي چې دا کار دې وکړي او نه کې زما ته ډېر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاري کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د عالی په توګه کار ونخلي؟
طالبانو د حاکمیت مشروعیت په یقین سره په تمامو عرصو کې تاثیر لري او یو هرڅه هم همدا د قوانینو په ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه دی، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبۃ اللہ مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري، دا مطمئنا سوال نه دی چې تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سوء استفادې وړ ګرځېدلې په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم لپاره مدون طرز العملونه نه دي ایجاد کړي، په یقیني ډول د سوء استفادې وړ ګرځي او د عدالت موجب نه شي کېدلی. د طالبانو د قادری توانایی په برخه کې چې نه لري دي کې هم شک نشته. دا چې بسو استفاده ته نه وشي که مشر به دا قصد لري که نه لري، اما په یقیني ډول ویلی شم چې کته په عمل کې به دا ډېر ځلي د سوء استفادې وړ دی او سوء استفاده به ته نه وشي او دا حالت د منلو وړ نه دی.
د دینی علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې د طالبانو لخوا په تخار کې د حدودو د جاري کېدو په اړه د طالبانو په پریکړه بحث کاوه. د طالبانو په لومړۍ پلاواکمنۍ کې هم حدود جاري کېدل او تر ډېره به پام محضر کې دا کار کېده، چېرته چې لسګونه کسان د دې عمل لیدو ته راتلل. طالبان داسې مهال د حدودو له جاري کېدو خبر ورکوي چې لا یې وړاندې اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه تر پوښتنو او سختو نیواکو لاندې ده چې بشري حقونه یې نقض کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دی. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د هند په گاوان کې وضعیت بدلون کړی، ځکه د ده په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم غونډه کې ویلي، وروستیو بدلونونو له ترهګرۍ سره مبارزه لاپسی سخته کړی ده.
د افغانستان له خواسي مت د اروپي ګواښونو په اړه د هند اندېښنه. په هند کې د 450 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبې په ورځ غونډه کړې، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان نه چاته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري کوله ویلي، په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالات بدل شوي، ځکه د ده خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. د هند کورنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل،
القاعده کې سات سات دکشن ایشیا مې لشکر
د القاعده په ګډون په سویلي اسیا کې شته ترهګر ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد وژنو ته دوام ورکوي. موږ هیڅکله هم نه باید د ترهګرو په ټنځایونو او د هغوی مالی ملاتړ له یاد وباسو. د ترهګرو مالی ملاتړ د ترهګرو له ملاتړ ډېر ګواښونکی دی او دوی نه باید له هیڅ دین ملیت او ډلې سره وتړل شي.
तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा.
د هند کورنیو چارو وزیر نګدی درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د طالبان حضور ته اشاره وکړه. وی ویل هغه مهال نړۍ دوی وزغمل او بلاخره د سپتمبر 19 په پیښه تمام شول. هغه زیاته کړه په سویلي اسیا کې وروستي بدلونونه زموږ لپاره د نښنې وړ دي. دا غونډه د تیرو دوو هغو دوام دی چې په 2013 کال کې په پاریس او په 2019 کال کې د استرالیا په میلبون ښار کې وشوې او هدف یې د ترهګر د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره د همکاریو پیاوړتیا ده. د هند کورنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه د طالبانو د اوسني حکومت نظر وپوښت، خو ویاند ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي مجاهد دا هم ویلي وو چې داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی او زیاته کړې وه دا ډله په افغانستان کې ځانګړې جغرافیه په واک کې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د نومبر په 15 دوو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د القاعده او داعش له یوځای کېدو څخه امریکا ته د رامنځته کېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له ترهګرۍ سره د مبارزې رئیس کریستین ابیزید د دې هیواد د استازو جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې ته ویلي وه د داعش ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او امریکا ته یې د ګواښ اندېښنه ډیره ده. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری هم یاد کمیټې ته ویلي وه دا اداره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړی لوبه هم د کوربا قطر او اکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دوشنبه بیا ایران او انګلند، سنګال او هالند، د امریکا متحده ایالات او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. خو د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو بیا هم ډک دی چې هر یو یې د ځان او خپل هیواد لپاره د یوه بل ویاړ په لټه کې دي. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلی د ګڼو پام ور اړولی. په دې راپور کې سیف الله سانګزي هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپل هیوادونو او مینهوالو سترګې ور اوښتې دي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د وسنی اثر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړي. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې بل ورسته لوبه تجربه کړی او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یو د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اوه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروسته ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګوري کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیه کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادېږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په المپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروسته وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نشي. د بایرن مونی میونخ مشهور فوتبال ستوری رابرت لیوندوفسکی چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له څلوېښتو ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2000 او 2001 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 140 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ.
د کونړ ناړی ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو د څخلو د اوبو پایپونه تخریب کړي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ ناړی د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څخلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړی دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې د اوبو دوه بوشکې یخي او غواړي ل خپل کلی په سلګونو متره لري چینی څخه د څخلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جرات لري. زه سهار وختي چینی ته ځم. زمونږ د کور نه چینه ډېر په لري واټن کې ده. چینی نه کله راځم او بیرته زمونږ مکتب ته نه وخت کېږي.
د بریکوټ بل اوسیدونکي روح الله راته وویل د څخلو اوبو د پایپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده د تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پې ناوخته کېږي او بل د سهار د خوا نه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړېدو میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د خبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کلي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دون مشکل سره مخامخ ده چې سار د خوا ماشومان راځي یو چې نه د دغې نه اوبه انتقالی او د شپې له خوا سیاسر راځي او اوبه انتقالی نو د سکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی.
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څخلو له امله ګڼ کسان د هضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسیدونکي له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمې هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم له مرستندویه ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څخلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه غرانه علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واوري وشي بیا د اوبو سیستم چې کوم دی هغه به خدمت هم نه کېږي کار هم نه کېږي او کومې د لرې ځای نه اوبه راځي هغه به کنګل شي هغه اوبه یخې شي نه راځي. نو باید د دغه خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کېږي د دغه خلکو سره دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سروي وکړي او هغه خپلې مرستې ورسره وکړي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام اوسیدونکو په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ زمري او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې ویجاړې کړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوامې
مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادۍ راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ
تیر مننه چې لا هم را سره یاست. او ازادي رادیو اوري د خبرونو او موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. وخت په کابل کې د سهار اته بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. مخکې له دې چې د خبرونو لنډیز واوري یادونه کوم چې په دویمه نیمایي کې بعد